بیا هم ستړي مشي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د جی وی په یو ساعته خبري خپرونې کې ستاسو قربانه منځه شهید يم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس ګډي غونډې ته ویلي چې امریکا د هغو ترهګرو د تعقیب لپاره افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو چې په امریکایي د سپتمبر 11 حمله کړې وي او وس وخت راغلی دی چې امریکایي ځواکونه کور ته راستانه کړي. بل پلو ته پاکستان کې کورونا وایرس نور 155 کسان مړه کړي دي او 5000 څخه هم زیاتو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. بل پلاوتا د جنوبی وزیرستان د دوو ځوانو هلکانو د وژنو پر ضد احتجاجي پارلت کوون کې مشران وایي حکومت ورسره غوښتنې منلې دي. د مړو سره احتجاجي پارلت یې ختم کړی دی او مړی هم خاورو ته سپارلې دي. په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پایه را سره مل وسی. د یوې لنډې دمې وروسته راځو او تاسو ته به تفصیل وړاندې کوو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. زو د لومړی ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو ته په سټوکو کې مهم یادونه وکړه چې د امریکای ولسمشر جو بایدن سخت کال د جنوري په 21 نیټه د صدارت څوکۍ د سنبالولو وروسته د خپل حکومت لومړی څل ورځې پوره کېدو په موقع د کانګرس د دواړو ایوان نمایندګانو د سینټ مشترکې غونډې ته د خپل حکومت د بریاوو او د څل ورځو د لاسته راوړنو په حق له وینا وکړه. راځئ چې غټ ټکی د بختور شاد څخه په دغه ریپورت کې واورو.
مادم سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس.
د امریکای د صدر د وینا په وخت په ایوان کې تر 1400 پر کسان ناست وي، خو دا ځل د کورونا وبا د ټولنیزې فاصلې لقبل په ایوان کې 200 د کانګرس غړي او ځینې چارواکي ناست وو. امریکایي ولسته د صدر بایدن د وینا بنیادی پیغام دا و چې جمهوریت او حکومت اوس هم دواړه یو ځای تللی شي.
موږ ولسله ویکسین ورکو، په لکونو نوکری راوباسو، داسې کارونه کوو چې خلک به یې په خپل ژوند کې وویني، خلکو لا د روزګار موقع ورکو او روڼ انصاف ورکو.
صدر بایدن په مالدارو امریکایانو د ټیکس د لارې امریکایي کورنیو ته د 1.3 اربا ډالرو منصوبه هم وړاندې کړه چې په تعلیم او د ماشومانو په پاملرنه به مصرف کیږي. دا د هغه 2.3 ټریلیون ډالرونه علاوه ده چې صدر په مارچ کې اعلان کړی وي.
د امریکایانو د نوکرو منصوبه به امریکا ودانه کړي.
اکثر امریکایي صدران خپل وینا د څوکۍ اخیستلو سم دستي پاس کوي، خو صدر بایدن خپل وینا زر زکه و نکړه چې د هغه ترجیح په ملک د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین ورکول وو او ځینې امنیتي اندېښنې هم وې، ځکه چې هم په دغه ودانۍ څلور میاشتې وړاندې د تیر صدر ټرمپ پلویانو د جو بایدن د ګټې په ضد یرغل کړی وو.
دغه زمونږ په جمهوریت د خانه جنگي راسي تر ټولو بد حمله وه.
صدر بایدن د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ د پلویانو ترڅنګ د ټولو امریکایانو لپاره یو ډول ایجنډا وړاندې کړه. ټیډ بیلټ په جارج واشنگټن یونیورسيټي کې د سیاسي چارو ډایریکټر دی.
هی واز پیکیجینګ هیز پالیسیز اس
هغه یو داسې د وطن سره د مینې ډک پالیسی وړاندې کړه چې څوک تر هم انکار نشي کولی. د مثال په توګه د امریکای د بیا ودانې منصوبه او په امریکا کې د روزګارونو پالیسی، څوک به دغه مخالفت وکړي؟
صدر بایدن د وسلو په قانون کې د اصلاحات غوښتنه هم وکړه او په پوله د کډوالو د زیاتېدو په دې ورځو کې د کانګرس نه زر تر زره د کډوالو د قانون منځورولو غوښتنه هم وکړه. د خارجه پالیسۍ په مت کې صدر بایدن د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وستلو خبره په ډاګه کړه او د شمالي کوریا او ایران د جوهري پروګرامونو او روس د جارحیت په ضد یې د ودرېدلو ژمنه هم وکړه. نوموړي خبرداری ورکړو چې د چین صدر شی جن پینګ چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی ملک جوړولو خطرناک خواهش لري او دوی امریکا ویشل غواړي.
هغوی په کانګرس ته یرغل عکسونو ته ګوري او داسې ګڼي چې ګواکې د امریکې جمهوریت په ختمېدو دی، خو هغوی په غلطه دي.
د غونډې ته خاتون اول د روایاتو سره سم د صدر د ایجنډې د ملاتړ لپاره میلمانه نه وبللي، خو په انټرنیټ یې یوه کډواله نرسه، یو د وسلو د مخنیوي مبارز او یو همجنس پرست هلک میلمانه کړي وو. په ایوان کې یوازنی تور پوستي ریپبلیکن ټیم سکاټ د صدر بایدن د وینا په ضد د خپل ګوند دریس په ډاګه کړو.
Thanks to Operation Warp د ویکسینو په اړه د صدر ترامپ د تیزو عملیاتو مننه کوم چې نن په ملک کې د ویکسینو کمای نسته.
د امریکې په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د صدر د وینا په وخت دغه دواړو خواو ته خزې ناستې وي. یو خوا د امریکې مرستیاله صدره کمالا هیریس او بل خوا د ایوان سپیکره نینسی پلوسی.
تاسو د بختور شاه څخه دغه تفصیلي ریپورت واوریدل چې تیر شپه د کانګرس غړي غونډې ته د امریکای ولسمشر جو بایدن وینا کړې ده. په دې وینا کې غواړو چې د سیمې په حق لکه مهم ټکي دي هغه تاسو سره په خبرونه کې شامل کو. زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې ده زموږ همکار او د ډیوټ سیډونکو پیر زبیر شاه صاحب. هغه تر کله وایو سړی مشوي په خیر اخلي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، تیره شپه په دغه وینا کې آیا د افغانستان او سیمې په اړوند هم کومې خبرې وشوې او که شوې دي نو کوم مهم ټکي دي دغه د لیدونکو سره شریک کړئ؟
بالکل جی، د صدر بایدن پرون چې کومې خبرې وکړې د خپل سل کال چې کوم د کارکړتګي وا د سل ورځې رپورت و چې خپل امریکایي خلکو ته د وړاندې کړه، په هغه شی افغانستان هم ذکر وکړه، افغانستان شي داغه خبرې تکرار کړې چې کوم د اول کړي وي په 14 اپریل باندې چې کله د ځواکونو د واصلو اعلان کړو، او په پرون خبرو کې هم دا وایي چې دا جنگ د جنگ دا مطلب نو چې کله موږ شروع کو چې دا 100 نسلونو پورې جاری وي، دا په کار چې ختم شي موږ چې کوم الته هدف او کوم مقصد مو هغه پوره شوه دی، نو اوس کفرس کا خطر وی مهم نو مونږ باغته بیدار اوسو او هغه خطرې به مونږ جواب ورکو، خو افغانستان شه د ځواکونو موجودګي ضروری نه ده. نو یو قسم دا خلکو ته دا وایي چې دا د خارجه پالیسی یو کامیابی ده چې د افغانستان چې امریکای د تاریخ ټول نه اوس جنگ ده دا ختم کړای.
سمه ده پیر صاحب، نور آیا د پاکستان په اړوند یا د سیمې په اړوند کوم مهمو خبرو باندې وغږیده او کنه؟
نو نور خو داسې لکه ډېرې خبرې د نو وکړې، دا کوم تقریر وي کوم در د خبرې کوي، اکثر دوی کوشش وی چې امریکای
شنه چارو باندې وي
نه چارې باندې کوي، دلته دوی وټران دي سنټران دي نو هغه سره دوی هغه کوي، خو بهرحال د افغانستان سپیشل ذکر وکړه د غسې القاعده او هغه هڅه ذکر وکړه خو په افغانستان په تناظر شي، او دغه علاوه ایران او شمالي کوریا هم یاد کړه، خو بهرحال چې کوم زیات فوکس وو هغه دلته په امریکای شنه نه چې کوم مسلې دي سپیشلی د کووډ 19 نه بعد چې کوم حالات جوړ شوی دي دلته معیشت دا چې کوم دلته نورې ستونزې دي هغه باندې زیات فوکس وو.
ډیره مننه پیر صاحب چې راغلی او معلومات مو زموږ سره شریک کړل.
ډیره مننه.
نجی ویګرانو لیدونکو، تاسو دغه تفصیل واوري د تیر شپه چې د امریکای ولسمشر جو بایدن کومې خبرې د افغانستان په تړاو کړې دي، د امریکایي ځواکونو وستلو په اړوند یې کړې دي. د ته د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو خبرګون هم سرګن کړی دی. دغه خبرګون تاسو سره غون کړی دی د آشنا ټلویزیون خبريال ګل رحیم څاروان په خپل ریپورت کې دا په ګټه سره وګورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ویستلو ټینګار کړی دی، او د امریکا کانګرس ته په وینا کې افغانستان ته په اشاره ویلي چې د افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي، او هم دا اوس په افغانستان کې د امریکا دا سرتیری په تند بوخ دي چې د 2011 کال د سپټمبر د 11 مې له پیښې مخکې نو پیدا شوه. افغانستان ولسمشر مانی د جو بایدن دغه خبرو ته په خبرګون کې خپل خبره تکراروي چې د امریکا د دې پریکړې احترام کوي.
حکومت افغانستان به تصامیم شرکای استراتژیک خیش احترام دارد، کمک ها و همکاری ها تداوم می یابد، نیروهای امنیتی توانایی کامل دفاع از تمامیت ارضی افغانستان را دارد.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دی وینا کې دا هم ویلی چې اسامه بن لادن په خپل سزا رسولی او په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواخ تر ډیره کم شوی دی. یو شمیر سیلونکي بیا وایي چې دا ګواخ لا هم له منځه نه دی تللی.
د سیاسي علومو ملګري ملتونو کنوینسیونونه او نړیوالو اصولو له مخې د ترهګرۍ کوم تعریف چې سوی دغه تعریف له مخې په افغانستان کې ترهګري نه یوازې چې کمه سوې نه ده، بلکې څو چنده ډېره سوې. ترهګري یا سیاسي تشدد او د سیاسي تشدد او جبر لارې قدرت ترلاسه کول، بشریت او د بشریت ګټې ګواښل په شخص ته بلکې ایډیالوژي پورې تړلې ده. د شخص په وژلو یا د اسامه بن لادن په وژلو دلته ترهګري کمه سوې نه ده، بلکې څو چنده ډېره سوې.
بایدن په خپل وینا کې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو خبرې نه دي کړې.
د دې لپاره چې امریکای خپل هغه تعهدات چې د بین ریلیسو لکه د خزو ګډون په ارتباط کې لري او د خزو ګډون د سیاست او د امنیت او د سولې په مورد کې لري، په هغه اساس باندې د دنا توقع دا وسی یو څه د افغانستان د سولې په ارتباط کې مخصوص د خزو د ګډون او د مدني ټولنې په وضعیت په د سولې په پروسه کې او د هغه ونده د افغانستان په راتلون کې سولې کې او د وطن په اوسېنه کې ډېر وهم مسله واسب کې ذکر نسولا.
ځینې نور شنون کې بیا وایي چې جګړه د افغانستان لپاره د حل لار نه ده.
ګوري دنیاوال مخته همیشه په تمنه ده د افغانانو مسولیت بیا چی شي. افغانان خپل منځ کې سره خبرې وکړي، د راتلون کې حکومتداري لپاره فکر وکړي.
افغانستان د جګړې د ختمولو د خبرې په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي طالبانو یو لیک افغان سیاسینو ته لیږلی دی. ارګ ورته په ځواب کې وایي چې د دوی انفرادي هڅې ګټه نه کوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټول شموله مذاکراتي پلاوی ټاکلی دی. هیڅ ډول انفرادي هڅې به نتیجې ته ونه رسیږي، یوازې د جمهوریت په اړخ کې د اتفاق لامل کیږي.
د سولې خبرې په داسې حال کې په ټپه ولاړې دي چې امریکا به د مئی د میاشتې له لومړۍ نیټې تر سپتمبر له افغانستان خپل سرتیری وباسي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې له افغانستانه د ځواکونو وخلو فیصله د امریکا خپل فیصله ده، خو وايي امریکا او نړۍ باید افغانستان راتلونکو خطرو ته یوازې پری نګدي. د خاقلی عباسی سره د دیو همکار رحمان بونیری مرکه کړی ده او په سر کې تری پوښتلی دی چې د امریکا د صدر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د فیصلې څه اثرات ویني. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری او د شاهد خاقان په دغه مرکه کې واورو.
دلیل یې امریکا کې فیصله هي. امریکا نے فیصله کیا افغانستان آنے کا 20 سال کے بعد.
دا امریکای فیصله ده. شل کاله پخوا امریکای سیمتا د ورتک فیصله کړی و او اوس یې د بیرته تللو فیصله وکړه. زما دا خواست وکړم د امریکای د حکومت نه هم او د هغوی د ولس نه هم چې تاسو د سم مقصد لپاره راغلی وي نو اوس سپریږدي. امریکا خو بلاړ شي، خو موږ خو چرته هم نشو تللی. په افغانستان کې چې څه هم کیږي اثرات به په پاکستان ضرور کیږي. پخوا چې روس راغلی و هم نو داسې وشوه، بیا طالبان راغلل. نن چې بیا امریکا بیرته ځي نو زموږ خواست دا دی چې د دې وروستو چې بس کیږي د هغې موارد ټول په شریکه واخلي. مشکلات به راځي او د دې بوج باید نړۍ په شریکه واخلي.
اب ان کا بوج کم از کم دنیا کو شیئر کرنا چاہیے کیونکہ مشکلات آئیں گی.
مگر تھوڑا سا وضاحت کیجیے کہ
عباسی سے آیا تاسو لگ وضاحت کولے شے چے س قسم مشکلات تاسو ونے دا امریکا دا فوجنو امریکی تا دستانی دونو پاس تاسو دا کم مشکلات اظہار بکا س قسم مشکلات کے دیشی.
اب امریکہ کی جانے سے کیا مشکلات آ سکتی ہے افغانستان میں یا پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہے؟
امریکہ تو چلا جائے گا نا، جب وہ چلے جائیں گے تو ملک افغانستان کے اندر کیا ہوگا؟
امریکا خو بلاړ شي خو په افغانستان کې بس کی. آیا تاسو یو مستقل نظام جوړ کړی دی؟ آیا تاسو یو داسې پوز تیار کړی دی چې امنیت به وساتي؟ آیا حکومت به په ځای پاتې شي؟ آیا انتخابات به وشي؟ هسې نه داسې وشي چې یو ځل بیا په هیواد کې خانه جنگی شروع شي لکه څنګه چې پخوا شروع شوی وه، او د څه له وجې نه چې بیا طالبان پیدا شول او بیا چې څه حالات جوړ شول هغه ټولو ته ښکاره دي. اوس یو ځل بیا امریکا طالبانو سره مذاکرات وکړل، فیصله وشوه، خو وروسته به څه کیږي؟ امن به راشي که نه؟ د دې څه ښکاره تصویر نه ښکاري. زه البته راتلونکي وخت کې مشکلات وینم.
معاملات طرف جائیں گے جو روسی انخلا کے بعد ہوا تھا، تو مجھے اس خطے میں خصوص افغانستان کے اندر اور افغانستان کا اثرات جو پاکستان پر ہوتے ہیں مجھے مشکلات نظر آ رہی ہیں.
حسن صاحب، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ جب کہا جاتا
ہے عباسی صاحب تاسو د دې خبرې سره صحه پورې اتفاق کوي چې ولګي پاکستان افغان پالیسی چې دا داغه جوړون کې چې هغه د پاکستان پوزیشن نه اعلان دي.
دیکھیں، ایک سیکورٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا یا
پاکستان دی سیکورٹی هیواد تصور ورکوي او په هغه کې د پوز کردار شته دي او نړیوالو هم دا کوشش کړی دی چې موږ ته د پوز د نقطې نظر سره وګوري او نړۍ هم د پاکستان د پوز سره تعلقات ساتلي دي. د افغانستان په معامله کې خو زموږ سیاسي کردار ډیر کم پاتې شوی دی. زما په خیال دا معامله یوازې د پوز نه ده، چې امریکا لاړ شي نو دا مسله به د سیاسي لارې حل کول غواړي. زموږ سره غم دا دی چې هسې نه یو ځل بیا افغانستان ته د پوز د نقطې نظر سره وکتلی شي او بیا موږ هغه مقام ته په شا لاړ شو چې په کوم مقام چې موږ د روس د وتلو نه وروسته ولاړ وو.
د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې اترې شوې دي. راځي چې دغه خبرو اترو تفصیل تاسو ته وړاندې کوز. موږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې نیغ په نیغه ملګری شوی دی. په خبرونه کې د دی و خبریال زموږ همکار ارشد حسین صاحب هغوی تر کلې وایي سړي مشوي په خیر راغلی. ارشد حسین صاحب
ډېره مهرباني درانه اوسه
هله دا چې جوړ روغ او سي. ارشد حسین صاحب، تاسو کله کوم تفصیل وړاندې کوي د دغو دوو کسانو ترمنځ چې کومې خبرې شوې دي، دا په کومو موضوعاتو باندې شوې دي او د دې مهم ټکي څه دي؟
جی، څنګه چې تاسو ته پتره چې پرون د امریکا د دفاع وزیر آستن د پاکستان د فوج د سرلخکر سره پرون د شورو پر ورځ د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې په مهم موضوعاتو چې کومې خبرې شوې دي نو هغه کې د افغانستان مسله ده، ورسره د افغانستان د امریکني ځواکونو د وتلو په چارو باندې هم خبرې شوې دي او پر راتلونکي کې چې کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم مشترکه اهداف دي هدفونه دي نو په هغه باندې د تعلق او د اړیکو د دوامدار ساتلو باندې خبرې شوې دي. د امریکې چې کوم د پینټاګون ترجمان دی جان کربی، دا غل اخوا چې کوم خبريالانو ته کوم بیان جاری کړی شوی دی نو هغه دا ویلی دی چې را آستن د افغانستان د سولې په اړه باندې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده او دا هم ویلی دی چې را هغه به پراتلونکي کې هم امریکا د پاکستان سره د په مختلفو چارو کې د ترهګرۍ پر ضد او داسې نور مشترکه اهداف چې دي نو هغې کې به اړیکې جاری ساتي. داسې بیا هم د دغه ملاقات یا د ټلیفون د لارې چې کومې خبرې شوې دي په دې باندې د پاکستان د فوج چې کوم ویان د اداره د ایس پی آر د هغې لخوا هم بیان جاری کړی شوی او ایس پی آر د پاکستان د فوج چې کوم سرلخکر دی جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د خولې ویلي دي چې را په پاکستان به افغانستان کې د سولې او د امن لپاره خپل مخلصانه کوششونه جدي دا به جاري ساتي او هغه دا غني چې په افغانستان کې د امن مطلب دا دی چې په پاکستان کې امن دی. نو په دغه بیان کې هم د پاکستان د فوج لخوا چې کوم جاری شوی دی نو هغه کې دا ویلي شوی دی چې د سیمې په امنیت او د سولې په اړه چې کوم پرمختګونه شوی دی په هغه او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په چارو باندې خبري شوی دی.
ارشد حسین صاحب، خپل د پاکستان ځانګړی استاد د افغانستان لپاره صادق خان هم د په یو سفر تللی دی، خپل هغه څه ویلی دی په دې اړوند، آیا د دوی ترمنځ افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سولې په اړوند خبرې څنګه روانې دي؟ آیا دوی پاکستان خپل خو تل دغه داوه کوي چې دوی طالبانو دې ته راضي کړی دي او د سولې خبرو ته د سولې میز ته راوستلی دي، خو څېړونکي بیا په دې باندې څه نظر لري؟
جی څنګه چې تاسو ته پته راچیره، په دې وروسته کله د امریکای ولسمشر د افغانستان څخه د ځواکونو د انخلان اټه وغځوله، نو د هغې نه پس د طالبانو لخوا یو بیان مخې ته راغلی او هغې دا ویلي وو چې تر څو پورې د امریکای یا د اتحادي ځواکونه د افغانستان نه نوي وتلي، نو دوی د افغانستان په اړه باندې په یوه غونډه کې په یو کانفرنس کې هم ګډون نه کوي. او له هغې وروسته چې دی نو په استنبول کې د اپریل په څلېرشتمه چې کوم کانفرنس کېده نو هغه هم وشوي، نو دا په دې وروستو کې چې کوم هلې ځلې شروع شوې دي نو پاکستان هم په دغه هلو ځلو کې شامل دی او دا هڅه کوي چې را طالبان یو خو د استنبول په غونډه کې ګډون ته آماده کړي او بل په افغانستان کې د تشدد د کمی لپاره او د روغې جوړې د خبرو میز ته دراتو لپاره آماده کی. نو په دې اړه باندې مطبوعات دا رپورټونه دا وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان کوم ځانګړی استازي دی صادق خان، دغه په مشرۍ کې یو پلاوی نن د قطر دوهې ته تللی دی او دا امکان دی چې هلته کوم د ټرایکا یو غونډه کېدونکې ده د امریکې د روس او د چین، نو په هغې کې پاکستان ګډون وکړي او ورسره یو بل پلاوی هم د پاکستان نه تللی دی قطر ته، او د هغې کار به دا دی، مقصد دا دی چې د طالبانو سره وویني او هغوی د استنبول په کانفرنس کې ګډون ته او په افغان سوله کې د پرمختګ لپاره راضي کړي. د سیړونکو سره زموږ خبرې کېږي، نو سیړونکي دا وایي چې کار ډیر ګران دی، که څه هم پاکستان د افغانستان د پاکستان د امریکای او د طالبانو ترمنځ په شوې امن تړون کې یو لاس درلودو، خو پاکستان په افغان طالبانو باندې هغه شان اثر رسوخ یا اثر نفوذ نه لري چې هغه په زور دې خبرو ته کینوي. خو سیړونکو دا وایي چې لامحاله که زر وي که پس وي طالبان به خبرو ته کینی او د دې خبرې او د افغانستان د کشالې به یو سیاسي حل روکاږي، ولې چې اوس په پاکستان باندې هم فشار سیوا شوی دی او ورسره په طالبانو باندې هم فشار سیوا شوی دی. که تاسو لیدل تاسو غنئ تاسو وینئ نو په افغانستان کې د اشرف غنی خوختیا یا پاپولاریټی نور هم سیوا شوی دی او دغه شانتي د شمالي اتحاد چې کوم دی د هغه لخوا د احمد شاه مسعود زوی چې دی نو هغه هم میدان ته راوتلی دی او هلې ځلې شروع کړی دی په افغانستان کې په طالبانو باندې هم یو فشار لیدل کیږي.
ډیره مننه ارشاد حسین صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مراسمه په خبرونه کې مالیاس. په داسې حال چې تاسو هم پوهیږئ په استانبول کې ترکیه کې د افغانستان د سولې خبرو هڅې دوام لري او پاکستان هم په دې هڅو بوخ دی چې طالبان دې ته راضي کړي چې د سولې خبرو ته کینی. د یو نامتو لیکوال پاکستانی لیکوال احمد رشید سره د ډی وی خبریال وقار احمد خبرې اترې کړې دي د افغانستان د سولې د پروسې په اړوند، او اترې پوښتلې دي چې آیا په طالبانو باندې باور کېدلای شي او دوی به آیا د سولې خبرو ته راضي شي او میز ته کښېني او که څنګه. راځي چې دغه ځواب د احمد رشید په دغه یو لنډ ویډیو کلیپ کې واورو.
Well, unfortunately, we haven't really tested that yet. I mean, it's been 1 year since the agreement was signed between the American government and the Taliban.
له بده مرغه دا مو تر اوسه نه د ازمویلې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ د تړون راهیسي په کوم کې چې امریکایانو دا منلې و چې د دې کال ترمی میاشتې بل افغانستان څخه وځي، خو د طالبانو په اړه موږ نه پوهیږو چې دوی څه ډول حکومت واړي. موږ نه پوهیږو چې آیا هغوی به د ټاکنو یا لوی جرګې ملاتړ وکړي او کنه، او یا دا چې دوی څه ډول سیاسي سیستم غواړي. موږ د طالبانو په اړه تقریبا په هیڅ هم نه پوهیږو. زه فکر کوم چې د ټرمپ د ادارې لاندې امریکایي مرکچیانو طالبانو ته ډیر ژر ډیر څه ورکړي بې له دې چې د طالبانو څخه څه ترلاسه کړي. اوس موږ دې ته انتظار باسو چې کچیرې په ترکیه کې کوم کانفرنس وشي، او آیا طالبان به موږ ته څه ووایي چې دوی په حقیقت کې څه غواړي.
د سیمی امن او ثبات په حق لا یو بلې پوښتنه ته په جواب کې څه داسې وایي.
My biggest fear is that the Taliban will not budge. They will say we won't.
زمالو یو ویره دا چې طالبان به نرموالي ونه خي او وایي به چې موږ به هیڅ شي ته غاړه نګدو او هیڅ بنه درکو تر هغه چې تاسو ټول افغانستان څخه ووبسي، چې هغه به په سپتمبر کې وي. نو بیا هم ډیر فشارونه به وي او اندېښنې به پر ځای وي. طالبان او نورې ترهګرې ډلې لکه داعش او القاعده به له دې وضع او روان ناورین نه ګټه واخلي، او په همدې وخت کې به امریکا په وتلو وي. نو زه فکر کوم چې یو څه باید همدا اوس وشي.
د امریکې د ولسمشر جو بایدن د انتظامیه لومړی سل ورځې نن یعنی د جمعې په ورځ پوره شوې دي، او په دې وخت هغه تیره شپه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړه او د خپلو سلو ورځو د لاسته راوړنو په هکله وغږېد. راځئ چې یو لنډ ریپورت د نګین شاه څخه واورو چې اروپایي متحدین د هغه ملګرتیا او دغو سلو ورځو ته څه غبرګون لري.
حتی د ویډیو لیک لاره د ټولو په لهجو کې تبدیلی واضح ده. سیړونکو لیسلی منجاموري وای د جو بایدن د امریکا صدارت په اتحاد کې پرېختنی ډول پتلون راوستې دي، او یورپ ته د پتلون ته زړه د تل هر کلی کړي دي.
هغه غواړي د امریکا متحدینو او ملګرو ملتونو او په خاصه توګه هغه څوک چې اروپا کې د سره کار وکړي. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه خبره ده، او حقیقت دی چې بایدن د امریکا د چاپیریال او د صحت په لړ کې زر چټک ګامونه پورته کړل او په یو ښه ډول امریکا بیرته سو اړخیزه ادارو کې شامل کړه.
امریکا د صحت نړیوالې ادارې او پیرس کلایمیټ اګریمنت یا د پیرس ماحولیاتي معاهدې سره بیرته یو ځای شوی. د بایدن بهرنیو چارو وزیر دوه ځله بروکسل ته تک کړی چې د ناتو او اروپایي اتحادی ملاتړ څرګندوي. په 2015 کې واشنگټن د ایران د اټمي تړون د بیدارولو په هدف خبرو کې هم برخه اخیستې، کوم ته چې یورپ د خپلې ډیپلوماسۍ د کامیابی په توګه ګوري. د ټرمپ په خوانه انتظامیه لدې تړون څخه وته، ځکه چې هغوی په نظر دې تړون کې یو لوی نیمګړتیا وه. بایدن د امریکا د سیالانو سره هم نوی چلند وکړو، او خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین یو قاتل وبلو، او په ماسکو یې دوه ځله بندیزونه ولګول.
The new sanctions work.
نوی بندیزونه د ډونلډ ټرمپ لخوا د 13 کلونو په جریان کې معرفي شوی بندیزونه څخه یو څه سخت وو، او روس دا بولیدل. روس مایوس وو او نه پوهیده چې دا سر باندې.
په اني حال کې روس د یوکرين پولی ته یو لک سرتیری لګلې چې په پراخه کچه د صدر بایدن د ازموینې په توګه لیدل کیږي.
He knows that inevitably.
هغه پوهیږي چې لا محاله روس په ځانګړي توګه چین او نور به نوې صدر د بحران یا ټکر سره و ازموي، چې د صدارت په لمړو کې یې تمه نه وه. او زه فکر کوم چې بایدن دا فیصله وکړه چې اندازه ولګوي چې مخکې له دې چې نور طاقتونه را مخکې شي، د شطرنج په بساط کې دوی تر ټولو مخکې شي. هغه دوی ته پیغام لیږلی چې دلته نوې مشرتابه شتون لري.
په ماسکو کې روسيانو چې د وایس اف امریکا سره خبري وکړي نو هغه ویل چې د امریکا اړیکې د صدر جو بایدن په مشرۍ خرابې شوې دي.
هغه سما نه دی خوښ ځکه چې هغه د روس په اړه ډېر جارح دی.
زه پوهیږم چې هغه د روس په اړه ډېر مثبت نه دی. دا یوازینی شی دی چې زه پرې پوهیږم.
د چین په اړه بایدن انتظامیه بیجینګ په سینکیانګ ولایت کې د یوهور خلکو په وړاندې د نسل وژنې عملونو په کولو تورن کړی دی. چین دغه تورونه ردوي. په دې اونۍ کې د امریکا صدر د لومړۍ نړیوال جنګ په جریان کې د ترکیې لخوا شاوخوا د 1 میلیون ارمینیانو وژنه د نسل وژنې په توګه ومنله.
It's a consequential decision. It won't make it easy.
دا به د ترکیه لپاره اسانه نه وي چې کله د ارمنیا د خلکو خبره رامنځته سي او نه به د چین لپاره اسانه وي چې کله خبره د سینکیانګ راسي. د سیمکاري تعقیب کول لازمی او ډیره مهمه ده، نه یوازې د نړۍ لپاره خو د بایدن انتظامی لپاره هم. نو دا خبره پیچلی ده او زه فکر کوم چې دا په ځینې اساساتو کې هغه سدي چې موږ ټول لیدو ته منتظر یو چې دا د سوداګریز فعالیتونو به چیرته ترسره سي.
سیرونکی وای د اوس لپاره بایدن لا هم د اروپایانو متحدینو سره د سیاسي ملي څخه خوند اخلي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency YASAP, Aviyadi, Channel YASAL 3.
Ahar Auraz, Salir Ishsata.
خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. تاسو ته وړاندې کوو زو د یوې بلې سیمه ایزې او کورنۍ موضوع. اولورې ته چې د کورونا وایرس په اړونده کورونا وایرس اوس هم په پاکستان کې په چټکتیا سره د دغې ناروغانو شمیرې په زیاتېدو دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د 1.5 څخه هم زیات کسان مړه شوي دي. په خبرونه کې را سره مل شوی دی د ډي وی خبریال او زموږ همکار احسان محمد خان. د هغوی څخه به وروستی حال اخلو. ستړي مشوي په خیر راغلی احسان محمد خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
احسان صاحب، لغوندې تفصیل د لیدونکو سره شریکې، وروستۍ حال شریکې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمیرو په هیواد کې دا مهال وضع څنګه ده؟
داسې ده، د پاکستان د کوم دولتي اداره ده څوک چې د کورونا وبا پر ضد د دغه هرڅه نگرانی کوي. ان سی او سی د هغې د شمیرو تر مخه یوازې تیر یو شو ورځ کې، یعنی سلیر شتو ساعتو کې، 1,055 تنان چې دی هغه د کرونا وبا له وجې مړه شوي دي. د دې سره سره بیا چې کومې مثبتې پېښې دي، د دې پاکله هم دغه شمېرې ښایي چې د 15,400 نه زیات تنان چې دي هغه یوازې دغه اخري شا وروس کې د هغې مثبتې پېښې هغه تاییدي راپورونه هغه لیدل شوي دي. او د دې سره په مجموعي توګه که وکتل شي تر دې وخت پورې 1,000 نه زیات تنان چې دي هغه هم د کرونا وبا له وجې مړه شوي دي. او بیا د 15,000 نه زیات مثبتې پېښې هغه د سپاري شمېرې تر مخه ویل کېږي. خو نن او تېره ورځ دغه دوه شاوروز کې د سپاري شمېرو تر مخه چې 15,000 نه زیات ناروغان داسې دي چې د هغې وضع د خطر وړ ده. بیا د دې سره سره د وینټیلیټر یا د مصنوعي سا کوم ماشینان دي یا د آی سی یو کوم روغتونونو کې کټونه دي د هغې په هکله باندې هم ویل کېږي چې د دغه قسمه ناروغانو شمېره نوره هم په زیاتېدو ده. یوازې په لاهور کې 15% دغه ډول چې کوم کټونه دي په روغتونونو کې هغه ویل کېږي چې د ناروغانو ډک شوي دي. او د دې سره سره بیا د اکسیجن کوم چې د سا کوم تکلیف په وخت باندې دغه ناروغانو ته اکسیجن ورکول کېږي، مصنوعي اکسیجن، هغه هم ویل کېږي چې په کمېدو دی. او داسې ښکاري چې دغه یو چیلنج دا وخت جوړ شوی.
احساس به خپل په پاکستان کې څونه وړاندې لا د کووید واکسینونو لړۍ پیل شوې و، خو ویل کیږي د ریپورتونو لمخه چې دغه لړۍ ډیره ورو روانه ده. دا ولې د دې څه وجه کیدای شي؟
داسې ده، د تیره ورځ د پاکستان د منصوبه بندۍ کوم وفاقي وزیر د سید عمر هغه ویلي وو چې په 28 اپریل باندې یوازې همدغه یوه ورځ چې تر ټولو زیاته شمېره خلکو ته واکسین ورکړل شوی او کومه شمېره یې ښودلې وه هغه 1,12,000 وه. دا په یو ټویټ په پیغام کې اسد عمر دغه اداوې کړې وې چې 1,12,000 تنانو ته دا واکسین ورکړي دي. خو بل خوا چې وکتل شي د پاکستان مجموعي آبادی چې دغه په کورونو کې ده او د 1% نه هم کم تنانو ته تر اوسه پورې دا ویکسین ورکړل شوی دی. خو په وجه دا معلومیږي چې په شروع کې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت کومه ستراتیژي جوړه کړې وه د هغې تر مخه د 10 کلونو نه زیات عمر تنانو ته او د دې نه وړاندې د صحت مامورین کوم چې د صحت محکمې کارکوونکي وو هغې ته دغه ویکسین ورکول یوازې بیا دغه کوم حد چې مقرر کړی شوی او ټاکل شوی وغه د 15 کلونو نه زیات تنان او بیا د 50 کلونو نه زیات عمر لرونکي تنان چې و هغې وړومبی بیا د رجستریشن ورته ویلی شوی یا د اندراج کولو او د هغه اندراج کولو وروستو بیا به هغې ته دغه پیغامونه چې اوسه پورې هم هغه طریقه ده هغه لار ده په دغه لارې باندې خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. خو په دې باندې بیا د سند حکومت ویان مرتضی وهاب هغه بیا د وفاقي حکومت نه نن ورځ هغه دا غوښتنه کړې ده چې دا کومه جوړه کړې شوې ستراتیژي ده. دا هم هغه وجه ده چې لږ خلک ویکسین لګوي زیات خلک هغه روغتونونو ته نشلی تلی یا هغه 1,200 مرکزونه کوم چې حکومت وایي په مختلفو ځایونو کې جوړ کړی شوي دي هغې ته هر څوک نشي تللی. خو هغه دا وویل که د زیات عمر خلک هغه په دې نه قانع کیږي چې په فوري توګه دغه ویکسین ولګوي نو هغه تنان چې څوک غواړي چې دغه ویکسین هغې لګول غواړي هغې ته دې دا موقع ورکړلی شي او حکومت دې دغه د عمر حد لرې کړي. دویمه بیا دا چې د دې سره د ویکسینو یوازې دا وخت په پاکستان کې د چین کوم چې ساینوفارم ویکسین دی هغه ویکسین او هغه هم په دمه دمه باندې د چین نه هم راغوښتل کیږي د هغې خوراکونو شمېره هم ډېره کمه ده. تر اوسه پورې پاکستان ته هغه ویکسین چې کوم د بای لکه نور هیوادونه اخلي هر څو چې د پاکستان حکومت وایي د هغې دپاره هم د نورو کمپنیانو سره د ویکسین جوړولو کوم کمپنیانې دي د هغې سره هم خبرې اترې روانې دي لوزنامې ورسره کوي او هغه ویکسین به هم اخلي یوازې دا نه چې دغه ډول کوم چې د چین نه دغه ویکسین چې یعنی بې بیا یا خیراتي ورته ویل کیږي چې دغه ویکسین یوازې نه بلکې نور ویکسین به هم اخلي. خو تر اوسه پورې بیا دغه علتونه دي چې د دې له کبله بیا د ویکسینو دغه عمل چې دی دا ډېر رو دی په دمه باندې.
احسان صاحب خپل په پاکستان کې دا مهال آیا تاسو څه وینئ چې خلک په احتیاطي ګامونو باندې پام کوي په دې باندې عمل کوي او کنه او د هغې وروسته چې د پاکستان حکومت پاوز دی ته وګمارلو چې په خلکو باندې ایس او پیز تطبیق کی عملي کی نو آیا تاسو کوم بدلون وینئ په شمیرو کې کوم بدلون راغلی دی کمی شوی دی او کنه؟
داسې ده چې د کرونا لومبای سپه په هغې وخت کې به کتل کېده چې یاره ډېره زیاته وه احتیاط خو دومره نه و خو د یارې خلک یا خو په کورونو کې دننه و یا بیا هغې روغتونونو د ویارې چې په روغتونونو کې بیا ځای په هغې وخت هم کم خو دغه اوس په درېیمې صفې کې چې دغه نور هم خطرناکه ګڼل کېږي او د صحت ماهران وایي چې په دې کې کوم ښودلې شوې د حفاظت کوم سپارښتنې دي یا ایس او پیز چې ورته ویل کېږي په هغې دې عمل وکړي چې خو هغه بیا په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې لکه د روژې په مهال باندې په جوماتونو کې وکتل شي تراوې یا بیا د روژه ماتې په وختونو کې چې دغه بازارونه هسې خو شپږ بجې د ماښام ښودل شوي دي چې بازارونه تړل کیږي خو بیا په دغه بازارونو کې هغه ځایونه چې په یو ځای باندې په یو وخت باندې خلک راغونډیږي د روژې له وجې هغه هم بیا په دې ځایونو کې لیدل کیږي هغه ډول بیا په دغه سپارښتنو عمل نه ښکاري. هر څوک چې د پاکستان حکومت بیا په 1400 ضلعو کې د پاکستان پوځ هم رابللی دی چې دغه ښودلې شوې حفاظتي کوم سپارښتنې دي دا عملي کړی شي خو بیا د پوځ که په اسلام آباد کې وکتل شي په اسلام آباد کې نن ورځ هم داسې فلیګ مارچ ورته ویل کیږي یا د خلکو ته د خودلو لپاره هغه په سکون باندې گزمې هم کړی. خو بیا دغه مرکزونه کوم چې د کوم تجارتي زینه دي کوم د ګڼې ګڼې زینه دي بازارونه دي په دې کې بیا دغه د ماسکونو هغه ډول نه لیدل کیږي کوم چې په کار دغه ناروغۍ نه بچ ساتلو لپاره هغه لازمی ګڼل کیږي. او د صحت ماهران وایي چې تر څو پورې دغه سپارښتنو باندې عمل ونه کړی شي ویکسین هر چا ته ورنکړل شي او خلک دغه ناروغۍ
سمه ده. ډیر زیات مننه کوو چې راغلی را سره په خبرونه کې مالفری تاسو ته ښه چاره غواړو. د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د کورونا له کبله په کراچۍ ښار کې د هغه پښتنو خواریکخو روزګارونه ډیر متاثر شوي دي چې هغه خواریکخ دي او ځینې کارونه کوي خو د ټولبند له کبله هغه ته هم سخت زیان رسیدلی. راځي چې د ذوالفقار خان بیتنی دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د کراچۍ په ساحل جمروز خان خپل بګي اسکوټر کې سیلګرو ته چکر ورکوي. وایي چې د حکومت د خوا د کرونا د نوي بندیزونو لګولو اوازې دوی سخت پریشانه کړي دي او تیر ځل هم په بندیز ورځو کې د دوی چا ته پوس نه دی کړی.
هر سړی غریب پریشانه دی دې وخت کې اخر څه وکیږي دا اوس په دوباره لاک ډاون لګیږي اوازې پیدا کړي ده موږ غریب طبقه خو د دې یریږو چې اخر زمونږ بس کیږي زمون ته پوس کول والا خو دې کې بیا څوک نه تیر شوی وو اته میاشت کې دې غریبانو باندې چې کمی سخت تیر شوی دا وی سخت چم ته پوس نه دی کړی.
په دې ساحل زیات تر مزدور کار پښتانه دي. څوک چې ورځنۍ مزدوري تر لاس کولو لپاره اسونه او خان یا بګیان چلوي. یو واس چلوونکی امجد خان وایي چې کرونا وبانه اول به دوی ښه مزدوري ترلاسه کوله خو تیر یو کال رسی دی وبا دوی معاش ډیر اغیزمن کړی دی.
د دې نه مخکې چې دا بیماری ماری نه راغلی کرونا دلته ښه ښکلی مزدوري مونږ کوله کم از کم 2500-3000 روپۍ به مونږ کولی آرام سره. اوس چې کله بیماری دا راغلې ده وګورم دې دغه بالکل عوام نه راځي چې راغلی دې دغه لانچینو والا راغلی دي او زمونږ کاروبار باندې دغه ډیر اثر پرېوته دی.
په دې ساحل یو کې بند چلوونکی یا دکاندار وایي تر اوسه پورې تیر ځل د بندیز له وجه شوي نقصانونه هم نه دي پوره کړي چې نوي بندیز سره مخامخ دي.
تیر بار کورونا رااله وایي دا هر څه بند کوي 15 ورځې د پاره کنه نو 15 ورځې مونږ هر څه په زړه باندې ګټه کې خو دا خپل سامان مامان مو ګوند را غونډ کو دلته کې بند مو کو مونږ لاړو بیا 15 ورځې مونږ په قرضه خوړلې لاچاله اداره قصې چاره څنګه تیر مو کې نو هغه نه بعد بای چرالو اړړې چا غلو مت کړې وې که چا مت کړې وې که چا وړې و خو هغه دغه نه خلاص کړو. اوس دای دی پردي کارول نه سي پر دې اړې باندې کار کو نو اوس وای دا خلک وای بیا دا لاک ډاون لګيږي دا لګيږي کنه اوس دې پردي کار هم بیا پاتې.
د کراچۍ په ساحل دا مزدور کاران وای چې دوی اندخمن دي چې په اختر کې به هم دې سمندر ته نه پریدي کوم چې د دوی د پوره کال د ګټي وټي سیزن یا خې ورځي وي او دوی ورته پته موي. ذوالفقار بیٹنائے وائس آف امریکہ کراچے.
ڈیوا قدرمن و قطن کو
پاکستان افغانستان دا کووڈ 19
بندیز دے پکارو بارو نا بندی
کرونا وائرس دا مریضان دا پارا
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د تاسو د پاکستان په اړه وند او د کورونا په اړه وند دغه ریپورتونه ولیدل نه واځي په پاکستان کې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کورونا وایرس ګرده هیوادونه د سخت ستونزو سره مخ کړی دي. بیا په ځانګړي ډول په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیره چې دغه د 200,000 څخه هم وخت ده او دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي چې واځي د شروع یا چهار شنبه په ورځ 3,203 وی کسان د کورونا وایرس لکبله مړ شوې دي چې په هند کې د کورونا د چټکی خبرېدو لکبله د کورونا له عمله د دې هوا د روغتیايي سیستم چې هم د هغه د سخت ستونزو سره مخ شوې دي آسانتیاوي هم نشته د غټولې ستونزې را مخته شوې دي. د امریکا غږ یو ریپورت تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي چې په ګډه به سره وګورو.
په هند کې د کورونا مړینه 200,000 ته نږدې شوې او هر ځای د جنازو اورونه بل دي. په نوې ډیلی کې د موټرو یو تمځای یا پارکینګ د جنازو کولو پر ځای بدل شوی او سیدونکو وایي دوی هیڅ کله داسې څه نه ولیدلی. په روغتونونو کې د ناروغانو کورنۍ له نرسانو او ډاکټرانو سره په داسې حال کې بحثونه کوي چې د کورنۍ غړي یې د اکسیجن له کموالي مري. ولسمشر بایدن ویلی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره د ګولیا دوشنبه په ورځ مفصل خبرې کړي او امریکا ډیر ژر هغه ځانګړي مرسته استوي چې هغه ورته اړتیا لري.
وی آر سندینګ دی اکچوال میکانیکل پارټس دټ آر نیډډ فور دی ماشینری دی هاف.
مونږ هغه میکانیکی پرځي اسو چې حقوقي د هغې ماشینری لپاره اړتیا لري چې واکسین جوړوي. ما پر دې هم سره خبرې وکړي چې مونږ وڅ وخت هند ته خپل واکسین واسو دا باز ما اراده وی چې وې کړم.
بایدن وویل امریکا ته اړتیا ده چې ژر دا باور وکړي چې د نووا واکس په ډول نور واکسینونه هم د کارولو لپاره تشویق کړي. بیا به د هند په څیر له هیوادونو سره حقيقي واکسینونه هم شریک کړي شي. د دفاع وزارت ویاند جان کربي وویل پینټاګان هم کار کوي.
د ډپارټمنټ از ورکینګ کلوزلی وذ اذر یو اس ایجنسیز.
دغه وزارت د امریکا له نورو ادارو سره لنګ دی کار کوي چې په چټکۍ سره د اکسیجن وسایل د چټکو ټیسټونو وسایل د ځانژغورنې وسایل او نور داسې اړین توکي لخپل هندي شریکانو سره مرسته وکړي.
کربي زیاته کړه امریکا به د هند له روغتي کارکونکو سره هم مرسته وکړي. په هند کې په ډراماتیک توګه د پیخلو زیاتېدو سره د بشري حقوقو مدافعین به په راتلونکو ونې کې غونډه کې وبایي چې د سوداګرۍ د نړیوالي ادارې غړي دي په موقتی توګه د انټلیکچوال پراپرټي رائټس لری کړی ترڅو زیاتو هیوادونو ته واکسین ورسیږي.
د بایدن اداره اوس په یو داسې موقف کې ده چې وایي دا ناورین دی. په هند کې روزانه 300,000 نوي پیښې دي. موږ غواړو په لنډمهاله توګه په انټلیکچوال پراپرټي باندې خپله قبضه ودروو او دا باوري کړو چې هغوی هم هغومره واکسین جوړ کړي چې امکان ولري.
ځینې نور پوهان بیا وایي چې د هند ناورین نړیوال غبرګون ته اړتیا لري لکه دا طبي مرسته چې له برتانیې څخه هند ته رسیدلې.
د اروپا نور هیوادونو او چین ته اړتیا ده چې د هند له مسالې سره مرسته وکړي ځکه فکر کوم چې دغلته به په حیرانوونکي توګه له وبا څخه زیات کسان مړ شي.
چړونکو وایي له هند څخه د خفقونکو انزورون لخبرېدو سره به د واکسینونو د شریکولو او درملو په برخه کې نړیوال فکرونه بدل شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د جنوبی وزیرستان د دوو تنکیو هلکانو د وژنې پر ضد چې کوم احتجاجي پرلت په ماکین سیمه کې دوام درلودو هغه نن پای ته رسیدلی دی او د دغو احتجاج مشرانو ویلي دي چې د حکومت سره خبرې شوې دي او د دوی غوښتنې منلې دي او دوی خپل جنازې هم خاورو ته سپارلې دي. راځئ چې تفصیل یې د عدنان بیټنی په دغه ریپورت کې واورو.
د جنوبی وزیرستان مسعود قبیلې مشران وای د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر خالد اقبال خټک په علاقه کې د پوز مشر آی جی ایف سی میجر جنرال عمر بشیر او سیکټر کمانډر بریګیډیر نکنام ورته دغه احتجاج کوونکو د غشتنو منلو باور ورخړای.
سرکاری نکالے
او په دې خبره په عمل درامل کندول جدي انتظامیا سیمهوره دي.
په مکین ورتوی سیمه کې څلور ورځې وړاندې د وژل شوي هلکان د وژنې تور په امنیتي سرتیرو لګول شوی وو، خو پولیس ویلي وو دغه هلکان د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوي او د دغه پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د دې پیښو وروسته د انصاف دپاره د مړو سره احتیاجي پرلت پیل کړی شوی وو. د یوه وژل شوي تنتر یارباد خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي
او دا غشه یز ترتیب یز طریقہ او یز داس خبرانه واپشه چې وچاته یا تکلیف پر کړای وي یا وچاته مصیبات پر کړای وي. دا غ خاص په خپل کور بنده پندې دا او دا غ میش داس سوته لکه د غوتی غلمای د تشیده پورا چې میش وویل چې میش تا وی وارز داس رزوی چې د میشو بالباچ د میشکا بیلاو په دمنه خوشالي وي.
په منل شوی غشتنه کې ویل شوی چې د وژل سو هلکانو کورنۍ ته به شل شل لک روپۍ او دغه نوکری ورکول کیږي. او د نورو غشتنو سره پکښې دا هم ویل شوی چې د وژل سوی کورنۍ اختیار لري چې د چا پر ضد مقدمه کول غواړي پولیس ته دي ثبوتونه وړاندې کړي. د دوی ترمنځ یو کاغذ پاڼه هم لیکل شوی چې د مرستیال کمشنر او پولیسو مشر لاسلیکونه شوی دي. د انتظامیه د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر فرحان خان په دې اړوند وویل
دوه زلمی پکې شهیدان شوي وو، یو پکې زخمی شوی او د هغې متعلق نو موږ درې څلور ورځې مسلسل چې کوم دی مذاکرات کول مشرانو سره چې یاره د دې مسلې سهل روباسو. اخره کې بیګا د شپې تقریبا سر یو نیمه دوه بجا موږ چې کوم دی یو اګریمنټ وکړو.
تر لاسه شوي راپورټونو تر مخه په دغه پیښه کې د ذمهوارو کسانو پر ضد مقدمه درج کېدو وروسته احتیاجي پرلت ختم شو او تر هغې وروسته ټول احتیاج کوونکي بیرته واپس لاړل. عدنان بیٹنای ڈیوا مکین جنوبی وزیرستان.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو هم د پاول کې ویل دا چې انا وړي د څنګه د ټیپ امریکې کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
زو دا محل د خیبر پختونخوا ولوري ته چې په سرخار پیښور کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره یو ټاسک فورس جوړ شوی دی او دوی یو غونډه هم کړې ده. تفصیل یې د شاهین شاه په ریپورت کې ګورو.
خیبر پختونخوا کې د پولو په حق له صوبایي ټاسک فورس غونډه شوه چې پکې د تیر شوي پولو کمپاین جایزه اخیسته شوه. په دغه ټاسک فورس غونډه کې د راتلونکي پولو مهم کامیابولو لپاره هم بحث شوه دی. د پولو د مخنیوي صوبایي ادارې مشر عبدالباسط د ټاسک فورس غونډې په حق له ویوې ډیو ته وایي چې په وزیرستان، کرک، هریپور، خیبر او پیښور ضلعو کې تیر شوي پولو کمپاین د معیار مطابق نو شوه چې صوبایي ټاسک فورس کې پرې تود بحث شوه.
او چیف سیکرٹری صاحب ټولو ڈی سیز ته مونږ ته دا انسٹرکشنز راکړي چې را مونږ دې د دې لپاره نور مزید ګامونه واخلو چې دا ایل کی ویسی چې دی دا پر روان کمپینونو کې دا بیان فیل کیږي. اگر چې که تاسو ټرند وګورئ د تیرو درې څلورو کمپینونو زمونږ چې کوم هغه پاس پرسنټیج دی د ډسټرکټو چې کوم د 75% او د 90% په منځ کې دي هغه ډېر زیات سیوا شوي دي. ریډ ایریا چې کوم د 75 نه لاندې دغه ډېره زیاته کمه پاتې شوې ده. خال خال یو څو ډسټرکټ دي چې هغه فیل شوي دي.
خیبر پختونخوا ټاسک فورس غونډه کې چیف سیکرټری لخوا د صوبې کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته د پولو کارکونکو هر قسمه مرسته کولو هدایت جاری شوې دي. د پولو کارکونکو روزانه په بنیاد پیسې زیاتې کړي دي. د ترڅنګ کمپاین په وخت په کورونو کې غیر موجود ماشومان ویکسین کولو، د ضلعو او صوبو ترمنځ اړیکه نیولو هدایت هم جاری شوې. عبدالباسط وایي دغه پالیسۍ لاندې تیر شوي پولو کمپاین په وخت 60% نور پولو کترو څخه بچ پاتې ماشومان په صوبه کې دننه او بهر ویکسین کړي دي.
نو چې کوم ماشومان په فنګر مارک موجود او له دغه شوینو ختم شوینو نو هغه خو سټریټ اف وې دی واغشته په ویکسینېټډ کې. بل بیا د پیرنټس پر ریکال باندې چې کوم هغه وی چې او ویکسینېټ شوی نو هغه مونږ په ویکسینېټ کې نو دا ایکسرسایز مونږ وکړو په دې درې ډیسټریکټو کې. نو چې دې کې د ویکسینېټډ کوم ډیټا رااله اغه 60% ده. لکه کومګه د دې نه 14% یا 15% ایرر نه موه اسنو 50% زموږه کانفیډنس انټرول دی په دې کې. نو که تاسو اوس امیجن کې ودا ایکستراپولیټ کې پټول سو د باندې نو زموږه ک 73000 ان راغله ده. نو که 50% تیوبا سي نو اراوند 35000 30000 زموږه ان پاتې کیږي.
سرګند دی چې د روان کال جنوري میاشتې راسي پاکستان د پولو وایرس یو مثبت پیښه هم نه ده رپورت شوې. د سیاحت پوهان وایي په چاپیریال کې د پولو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راتلو باوجود پولو کې سونه نه راتلل دا ثبت کوي چې هدفي ماشومان د پولو وایرس په ضد واکسینېږي او قوتي مدافعت یې سیوا شوې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمرۍ مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د جی وی خبری خپرونه دوام لري او تاسو کولی شئ د جی وی نورې ټولې تلویزیونی خپرونې په خپل کور کې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم وګورئ. او دغه خپرونې څلورویشت ساعته په ډش ټي وی باندې وي. تاسو کولی شئ د بی بی شیرینو په خپرونې کې چې قرباني نگین شاو کلثوم کاکړ دی د کې د ټلیفون د لارې هم برخه ولرئ او د خپل خوخي موضوع باندې خبرې اترې هم وکړئ. زو د سوات ولوري ته چې د سوات باغډيري سیمه کې د رنزړه لرګو جوړ جماعت د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. دا جماعت د سیند په غاړه جوړ شوی چې ډیر ښکلی منظر هم لري او د ملکن ډیویژن په ګډون د نورو سیمو خلک هم دلته د منځل لپاره ورځي. راځي چې دغه ښکلی ویډیو په ګډه سره وګورو چې فیاض ظفر را لیکلې ده.
د سوات په بهډیری کلی کې د رانزړه د لرګینې جوړ شوې جماعت د خلکو د توجه مرکز جوړ شوې ده. د میګور خار نه د کلام په سړک په لار کې بهډیری کلی راځي او د کلی کې د سین په غاړه د کری خلکو د جماعت جوړ کړی دی. ځای اوسیدونکي امجد علي د دې جماعت په اړه ډېر توای
دا جماعت 2008 کې کمپلیټ شوې ده. دیکھے ٹول دے دیار لرگے استعمال شو دے اور دا پورا ملاکن ڈویژن خلق اکثر دا جمعے پورز دل تمانزل راضی دا لری لری نا خلق راضی دا دی جماعت لیدو دا پارا اور پا دیکھے دیوار نشتی ٹول لرگے دے اور ٹول دا لاس کار شوئے دے اور پا دیکھے تاسو گو رہے نی یو گل دا بل نا مختلف تے دے سر با یو گل دا بل سر میچنگ نا کے دا دا گلون یو کتاب دے او پا دیر یو خکولی زیبانی جوڑ دے باغ دے رای پا مقام بانی
دا دی جماعت مکی افر هم در رنزلا دلرگی جوڑ لے د جماعت چت ستنې منبر محراب او د فانوس سره هر شی د رنزګړه د لرګینه جوړ شوی دی. د جماعت په دیوالونو کړکو دروازو باندې په لاس د ګلکارۍ کار هنرمندو په ډېر ښایسته انداز کړی دی. د رنزګړه د لرګي پاخله ویلې کی چې د دې خوندور بینوي او د لرګي چې څومره زړیږي نو د خوږ بینې سیوا کیږي. جمعه تر غلې زایي اوسیدونکو اقبال حسین وای
اوزم په دې کې لګیر زیات جمعهونه دي خو بهر حال دلته کم سکون موږ ته ملويږي یا لوکل عام کسان چې راځي سیل تصویر ته پرې ولا کسان چې کوم راځي هغه ته کم سکون ملويږي دلته کې نو هغه د سببل جمعه کې زما په خیال مې نشته.
زایي خلک وای چې دا کړي خلک منځله د ځانګړي جمعه تر راځي خو اوس یو شمېر سیلګري چې مدین بارین یا کارلان ته شکر لزی نو د مانځ په وخت باندې د جمعه تر راځي او د جمعه ګوري او د رنزله د لرګي د بنا سګون اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. سیمې څخه راغلي ټول ویډیو راپورونه او نور ریپورټونه او تازه حال د سیمې تاسو واوریده او په ریپورټونو کې مهم ولیده. په دې هیله چې دغه معلومات او تاسو د سیمې په اړوند تازه حال او تاسو د دې څخه باخبر شوي او تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د ډي وی نور خبرونه هم که تاسو غواړئ وګوري او تاسو څخه دغه خبرونه مس شوي یا نه مو لیدلې نو تاسو کولی شئ د ډي وی په ویب پاڼه باندې هم لاړ شئ او هلته دغه ټول خبرونه پرتی دي تاسو کولی شئ چې آلته د سیمې څخه راغلي تازه حال تاسو د سیمې خبرونه او ریپورتونه ټول ولولي او وګوري. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین صاحب چې تاسو لپاره دغه خبرونه تیار کړی وو او دغه ټول ریپورتونه تاسو لپاره په دې خبرونه کې شامل کړی وو. دا غوې هم ډیره مننه کوو او تاسو ته هم ډیره خیر شي وغواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.